السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د بلې افساده پښتو خبرونې وخت را ورسېد چې زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کابل په پلچرخي سیمه کې د ځانمرګ برید په جزئیاتو خبرو. ولسمشر غني په افغانستان کې له ټاکلي مهلت وروسته د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو غږ کړی دی. د هلمند سنګین ولسوالۍ ته استول سوی پلاوی په هغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو د بدلولو غوښتنه کوي. د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو، خو په سر کې خبرونه دي. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په اوکراین کې د سولې د یوې موافقې لپاره څلور اړخیزې مذاکرې نن په برلین کې پیلېږي. د سعودي عربستان او عراق پر ګډه پوله په انتحاري حمله کې نن دوه سعودي ساتونکي وژل شوي دي. خو تر هغه د مخه د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
خبرونه سرچکی د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې سرچینې وایي چې د وسلوال مخالفین د ځپلو لپاره خپلواکه کړنلاره چمتو سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې انتحاري حملې یو ملکي وګړي وژلی او 15 نور ټپیان کړي دي. او د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال ته نږدې سرچینې وایي چې د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره خپلواکه کړنلاره چمتو سوي او د تایید لپاره د ملي امنیت شورا ته استول سوي ده. د ولسي جرګې غړي او عبدالرشید دوستم ته نږدې کس نقیب الله فایق نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال مخالفینو د ځپلو دا پلان به له لوړ پوړو افغان چارواکو سره په همغږۍ کې پلي کیږي. د وای د دې برنامه په اړه چې تر کومه ځای زه خبر لرم د امنیت شورا سره مطرح شوی ده او د دې برنامه د نهایي کولو په هدف د ولسمشر لومړی مرستیال کابل ته راغلی دی. څو ورځې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم جوزجان ولایت ته د یو سفر په مهال وسلوال مخالفین وغوښتل چې د سولې د پروسې سره یو ځای سي. هغه مهال اول سول چې ښاغلی دوستم په شمال ولایت کې د طالبانو د ځپلو لپاره وسلوالي ډلې جوړوي. تر اوسه د افغانستان امنیتي ارګانونو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر وایي د امریکا متحده ایالات به شایي له افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان له سره غور وکړي. اشرف غني دا څرګندونې له امریکایي سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سوه کړې دي. غني وویل ضرب العجل ذهن متمرکزوي، خو ضرب العجل باید د تعصب له مخې نه وي. غني زیاته کړه چې که د دواړو خواوو یا په دغه حالت کې څو اړخونو خپل اهدافو ته د رسېدو لپاره خپل ټول وس په کار اچولی وي او پرمختګونه رښتینی وي، په دغه صورت کې باید دا لیوالتیا وي چې پر ضرب العجل بیا کتنه وسي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې انتحاري حملې یو ملکي وګړي وژلی او 15 نور ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان حشمت الله سنګزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ماسپښین د یوې نیم بجې د کابل باغ په سیمه کې وسوه او هدف یې د بهرنیو ځواکونو موټر و. دی وایي زموږ د راپورونو له مخې په پیښه کې لومړی شپږ ملکي کسان ټپیان سوي وو چې وروسته روغتون ته انتقال سول، چې وروسته یې وطن روغتون ته پر لاره سا ورکړه. یعنې یو ووژل سو او 15 ټپیان سوي چې ټول ملکیان دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې پولیسو په خبر پاڼه کې ویلي چې د حملې هدف د دوی د پولیسو موټر و، خو زیاته کړې ده چې زیان یې نه دی ورته رسېدلی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او بهرني ځواکونو ته یې د مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې ده. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې هم نن د بهرني ځواکونو پر موټر انتحاري حمله شوې چې د دې ولایت د سرپرست والي د ویان په حواله د بهرنیو یو ټانک پکې ویجاړ شوی، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دی ورکړی. او د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي. د دفاع وزارت لوی درسیس جنرال شیر محمد کریمی نن په پکتیکا کې د 200 دریم تندر قولي اردو له افسرانو سره د لیدنې پر مهال وویل چې افغان ځواکونه د هیواد دفاع ته چمتو دي، خو د هوایي ځواک تشه باید ډکه سي. ښاغلي کریمی وویل چې د 2015 کال د وسلوال مخالفینو له ګواښونو سره مل وو، خو زیاته کړه چې افغان ځواکونه به په موجوده تجهیزاتو کولای سي چې دا ګواښونه دفع کړي. دا و د افغانستان مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی شایي پر داسې مسایلو چې په ټول ولسته د اندېښنې وړ دي، د هیواد له سخت کړو مذهبي چارواکو د ځان خلاصولو لپاره د ټول پښتنې لار خپل کړې. روحانی پرون په ټلویزیوني وینا کې دا غوره بللې چې پر یو شمېر اقتصادي، ټولنیزو او مهمو کلتوري مسایلو د پارلمان پر ځای د عمومي ټول پښتنې پر اساس پرېکړې وسي.
قانون اساسی به ما میگوید در مسائل مهم اقتصادی اجتماعی
دا وایي اساسي قانون راته وایي چې پر مهمو مسایلو چې هغه د ایران پر اقتصاد ټولنې او کلتور اړه لري د پارلمان پر ځای د قانون ماده یا پلان خلکو ته د ټول پښتنې لپاره وړاندې سي. د ایران اساسي قانون پر مهمو ملي مسایلو عمومي ټول پښتنې ته اجازه ورکوي، خو د قانون د برخې په نظرت کار اخیستل شوی. ولسمشر حسن روحاني په دې باور دی چې د ایران د نړیوالې انزوا د پای ته رسولو او شفافیت لپاره باید په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله کمه سي. د امریکا په باستون ښار کې د بمی چاودنو په تور د نیول شوي چچني هلک جوهر سرنایف د دوسیې د څیړنې لپاره بنن د قضایي هیئت د غړو ټاکل پیل سي. دا پروسه شاید څو اونۍ وخت ونیسي، ځکه د دې مسئلې د څیړنې لپاره 1200 کسان نمونه ثبت کړي دي. له دوی څخه به یوازې 12 تنه وروستی انتخاب سي. څو دا پریکړه وکړي چې جوهر سرنایف په 2013 میلادي کال کې په باستون کې د بمی چاودنو په پلان او ترسره کولو کې تر کومه حده لاس درلود. پر جوهر سرنایف د هغه امنیتي ساتونکو وژره دوسیه هم جوړه شوی چې تر چاودنه وروسته وشتل شوی وو. څارنوالانو ویلي چې جوهر سرنایف او د هغه مشر ورور تیمرلان سرنایف په بمی چاودنو او قتل کې لاس لري. تیمرلان سرنایف په باستون کې تر غبرګو چاودنو وروسته له پولیسو سره په وسلوال نشته کې ووژل سو. په اوکراین کې د سولې د موافقې لپاره څلور اړخیزې مذاکرې نن په برلین کې ترسره کیږي. د اوکراین د حکومت، روسیې، فرانسې او جرمني استازي نن د بحران د حل لپاره د یوې موافقې لپاره پر جوړجاړي خبرې کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت د اړیکو او بهرني سیاست د ادارې مشر الکسی مکایف او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې له اوکراین سره د اړیکو د ادارې مشر په نننیو خبرو کې ګډون لري. مکایف پرون ویلي چې ټول ګډون کوونکي به د مینسک د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره خپل پلانونه وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو څو ورځې وړاندې هیله څرګنده کړه چې د روانې میاشتې په منځ کې به د څلورو خواوو رهبران د قزاقستان په مرکز استانه کې سره وګوري. د سعودي عربستان او عراق پر ګډه پوله په انتحاري حمله کې نن دوه سعودي ساتونکي وژل شوي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې ناڅرګندو وسلوالو اول پر سرحدي ساتونکو ډزې کړې او بیا یې ځانونه الوزولي دي. د سعودي عربستان سرحدي ساتونکو ویلي چې یوه حمله کوونکي تر نیول کېدو وروسته د عسکرو په منځ کې ځانونه الوزاوه چې یو لوړ رتبه افسر هم پکې ووژل شو. یو حمله کوونکی مخکې تر دې چې ځانونه الوزوي د سعودي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. د اوکراین په جنوب شهر اودیسا کې پولیس د پوځي مرستو پر یو مرکز د چاودنې په اړه د یو تروریستي عمل په څیر څیړنې کوي. د امریکا بې پیلوټ الوتکو تیره شپه په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان حافظ ګل بهادر په نقشه کړی و چې رپورټونه وایي لږ تر لږه شپږ سختدریځې په دغو حملو کې وژل شوي. او په جاپان کې دولت له خلکو غوښتنه کړې چې د نوي کال را رسیدو سره د خوړو په وخت کې ډېره بیړنه کوي او سوکه سوکه دي خوراک کوي. په وروستیو کې یو شمېر کسان په جاپان کې په بیړه د خوراک په وخت مړه شول.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست او سم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 2 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 3 اسمان ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 3 د اورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3 اسمان ځای وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 4 اسمان وریځ.
تاسی ازادي رادیو اوري رازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وو بجو په منځنۍ سپد ولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې روانه یو ساعت خبرونه کې به ووري چې افغان ولس مشر غوښتنه لري چې له ټاکلې مهلت وروسته هم د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. ولسی جرګه په دې اړه څه وایي؟
کچته پاکستان موږ سره رسمي سیاست وکړي دا ځلې فکر نه کوم چې نور به امریکایانو ته ضرورت چې د دې نه زیات شمېر په افغانستان کې پاتې شي.
د هلمند سنگین ولسوالۍ د پیښې په اړه دغه ولایت استول سوې پلاوي وای د خلکو او امنیتي قواو ترمنځ ستونزې رامنځته شوې دي. حل لارې څه ده؟ د دې پلاوي مشر وای
هغه لیوا چې په غزه کې پرته ده او د ډېر وخت نه الته ده دی او د خلکو منځ کې بل اخره یو نو داسې حالت یو روحي حالت راغلی دی چې دا خلک باید بدل شي. غزنه
په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال د زورونو څخه شکایت لري.
کاټواله چې ونی شي وای او تو وای ما سره خو کار شته نو یې کار کې لیکلي دي چې پیسې مو ورکوه نو پیسې خو یې راکړه نه موږ خو د پیسو لپاره ولاړ یو چې راکړه موږ خرڅه راکړه خرڅه راکړه.
کله ازادي راډیو سره پاته سي نو دوی اونیز خبرونه یو کله زر ژغونه او نیمه نړۍ خبرونه هم اوریدلای سي. ملتیا مو وکړئ. ازادي راډیو ته غوښتل د خبرونه په معرفي کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر تر ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه لري. دا به وروسته راسي خو تر هغه د مخه ورځو په کابل کې د انتحاري برید جزئیاتو ته چې نن سوي ده. د کابل شهر د نهمې امنیتي حوزې اړوند کابل بای په سیمه کې د انتحاري حملې له امله وو ته نو تمرک شبله وشته ده. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې پېښه نن تر غرمې وروسته د یوې بجې په شاوخوا کې رامنځته شوه. ویل کېږي چې د برید هدف د اروپایي ولنې د پولیسو د دفتر موټر وو. په دې اړه نور جزئیات د نجې سپې پر رپورت کې.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې د انتحاري حملې له امله یو ملکي تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستانګزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د راپورونو له مخې په پیښه کې لومړی شپږ ملکي کسان ټپیان شوي دي چې وروسته روغتون ته انتقال شول. وروسته یو تن روغتون ته په لاره سا ورکړه، یعنې یو وژل سوی او پنځه ټپیان شوي چې ټول ملکیان دي.
ښاغلی ستانګزي زیاته کړه چې د حملې هدف په سیمه کې د بهرنیو اتباعو تیرېدونکو موټر وو. ستانګزي ونه ویل چې په وژل شوو او ټپیانو کې بهرنیان هم شامل دي که څنګه. په کابل کې د اروپایي ټولنې د پولیسو دفتر بیا ویلي چې د حملې هدف د دوی د پولیسو موټر وو، خو زیاته کړې ده چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه تنه وژل شوي او د دریو پولیسو په ګډون دولس تنه زخمیان دي. په عین حال کې د پیښې یو شمیر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
نومې بریالی د دغې منطقې بچ اوسېدونکی یم. بعد د کابل بای منطقه کې انتحاری و دا جرمنیان موټر د پلچرخی بل ورته چې انتحاری ورته برابر شو وی او هغه بلا نه ده وهلې عملکی کسان ډیر وژلي. ما تاسو د مخبل درې 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 وتندارانو زخمیان یو مړل. هغه موټر په موټر کې چې کړه دا یو ولته ورته ګور دا چې کړه ته تخریب شو.
محمد قاسم قابل بای اوسیدن کې یو ناصاب درس شو شي میشي ټول مغور زید ما ته ګور شو منډم کړه د حادثې مخه ته شراغ لودل ته دوادری راته شخصي موټر دا سوارلې ګام ګاډي وړي پراته دوادانی بایسیکل هم سړی ټوټه ټوټه بایسیکلونه هلته پراته دي او د خارجانو موټر داسې لګ لګ کاغه د بار د موټر کاغه د ښکاریا.
لبلی خو وسلولو طالبانو د دې حملې مسولیت اخیسته او بهرنیو ته د مرګ جوب لې داړولې دا کړی ده. د 2015 میلادي کال پیل رئیس یې د په کابل کې لمړنۍ انتحاري حمله ده چې تر سره کیږي. دا حمله په داسې حال کې تر سره کیږي چې بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې د غوس ملاتړ په نوم ماموریت پیل کړی او د امنیتي چارو ټول مسولیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی. نجیا سپای ازادي راډیو کابل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو او ری کډ انټرنیټ اسانتیالری کولای شي چې زموږ روانه خبرونه او همدارس نور خبرونه نور خبرونه او مطالب پر انټرنیټ هم وګورئ او ویل ولې پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس موږ بل مطلب ته چې ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې لا ټاکلې مهلت ورسته د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره ژغ کړی دی. امریکا او د ناتو نور غړو هیوادونو یوازې یو ونې مخکې د خپل محربوي ماموریت ته پای ته رسیدو اعلان وکړ. شغلی غنی د امریکا له یو خبری ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل ک نړیوال متحدان وغوړي د افغانستان د پرمختګ لپاره خپل ژمنې عملي کړي نو له 2014 کال ورسته دی پاتې سي. احمد تکل پای راپور کې پدې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په یو ټلویزیونی مرکه کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وټلو د نیټې په اړه د بیا غوړ غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د 2014 کال په پای کې د امریکا او نورو متحدانو د ټولو ځواکونو د وټلو د نیټې پر بدلولو لسره غوړ ممکن دی.
ډیډلاینز کنسنټریټ د مایند بټ ډیډلاینز
مهلتونه فکر ته تمرکز ورکوي، خو هیڅ کله باید ثابت نه وي که دواړه لوري او په دې ځانګړې مسله کې ټول متحدان خپلو اهدافو ته رسیدو او حقيقي پرمختګ لپاره رښتینی هڅه کوي. نو باید دا لیوالتیا ولري چې د ټاکلې مهلت په اړه بیا غور وکړي. له ښاغلي غني څخه پوښتنه وشوه چې آیا په دې اړه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې کړې کنه. د په ځواب کې وویل چې ولسمشر اوباما دای پیژني او حتمی نه ده چې د یوې موضوع په اړه دواړه له یو بل سره خبرې وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر په دې باور دی چې په دې اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ لمخ کې توافق شوی. عبدالقادر ځاځي وطن دوست له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې پر دې پلان کار لا دمخه پیل شوی.
څو مده وړاندې سره ښاغلي اوباما اعلان کړی و چې کېدای شي چې موږ خپل ځواکونه یو څه پرېږدو او یا زیات کړو. د 2015 نه وروسته هم یو څه د دوی خپله د ډیموکراتانو او د جمهوري خواهانو خپل منځ کې سره لاقې جوړ شوي نه دي. فکر کوم د پلان باندې عمله نه اوس کار شروع کړی ده.
خو ښاغلی ځاځی وطن دوست د هم وایي چې له ټاکلې مودې وروسته د نړیوالو ځواکونو پاتې کېدل د افغانستان په ګټه نه دي. نوموړی زیاتوي چې د دې پر ځای باید د سیمې د هیوادونو په تیره د پاکستان د مرستې پر جلبولو تمرکز وشي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د تیرې چهارشنبه په ورځ له مخکینی توافق سره سم په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساوه او د غوڅ ملاتړ په نوم د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې نوی غیر محارب ماموریت پیل کړ. له نوی ماموریت سره سم ډېر لزره بهرني سرتیري چې اکثریت امریکایان دي د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې پاتې کیږي. خودند به د وسلوالو پر ضد محاربوي عملیات نه بلکې د افغان امنیتي ځواکونو نو روزنه او هغه ته په بیلابلو برخو کې سلام مشورې ورکول وی. 2014 د افغانستان لپاره خنړی کال وو. په دې کال کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو د بهیر او افغان ځواکونو ته د مسولیتونو د سپارلو لپاره سره سم د وسلوالو طالبانو حمله او د تشدد پیښو زور واخیست.
په همدې تړه د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون مشر وایي کچېرې له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو اړیکې او همکاري شې نو د پاتاسو امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام ته اړتیا نسته. عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي رادیو سره په دې اړه مرکه کړې ده. زموږ همکار اسدالله لودین له شغل وطن دوست سره په خبرو کې لومړی ترې پوښتلې چې آیا امریکا داسې پلان لري چې د پاتاسو امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه تمدید کړي؟
کې امکان لري کېدای شي چې موږ خپل ځواکونه یو څه پرېږدو او یا زیات کړو. د 2015 نه وروسته هم نو دوی فکر کوم په دې پلان باندې اوس غور کوي. یو څه د دوی خپله د ډیموکراتانو او د جمهوري خواهانو خپل منځ کې یو څه په دې باندې هغه شته دي خپل منځ کې سره لاقې جوړ شوي نه دي. فکر کوم بلې هو په پلان باندې په دې باندې عمله نه اوس کار شروع کړی ده.
بله وطن دوست صاحب، که چیرې د امریکا د ځواکونو پلان ځنډیږي او دوی له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې کیږي، په لاندو کې وایي چې د دې ماموریت د تمدید ګټې به څه وي او زمين کې آیا زیانونه هم لري د افغانستان لپاره؟
زه خو داسې فکر کوم که چیرې پاکستان موږ سره رښتینی سیاست وکړي دا ځلې، خصوصا پاکستان نظامیان چې په دا څو ورځو کې د موږ مذاکرات روان دي او د څه خبرې لاسته راوړنې لري، که چیرې دوی راترخه شي ګاونډي هیوادونه فکر نه کوم چې نور به امریکایانو ته ضرورت وي چې د دې نه زیات شمېر په افغانستان کې پاتې شي او یا موږ سره دلته ووسیږي. او که چېرته ګاونډي هیوادونه موږ سره بیا دوه مخه سیاست وکړي او نه غواړي چې مثلا په افغانستان کې آرامي راشي او دغه حالت چې اوس روان دی همدغسې دوام ومومي، زه بیا فکر کوم چې بلې د دوی شتون دلته ضروری ده او امکان لري که چېرته زیات شي نور به ملاخي.
وطن دوست صاحب، ځینې څېړونکي وایي چې امریکا او نړیواله ټولنه دیارلس کاله په افغانستان کې ماموریت پر مخ بوته خو نه توانېدل چې د ترهګرۍ ریښې له افغانستان نه پاکې کړي. دوی وایي چې د دوی نور موجودیت به هم د افغانستان په ګټه نه وي. دوی وایي چې د افغانستان د ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري خصوصا د پاکستان همکاري ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. څه فکر کوئ په دې برخه کې؟
زه بالکل دا ورسره تاییدوم. زه دا وایم چې رښتیا هم په دیارلسو کالو کې کوم لاسته راوړنې چې باید لرلی او کوم توقع چې د افغان ملت د دوی نه وو د نړیوالو ځواکونو نه یا امریکایانو نه، هغه توقع دوی پوره نه کړی شول. دوی بعضې خپل شخصي بعضې نور مسایلو باندې بوخت شول.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او مریدل چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د کمیسیون مشر وایي کچېرې له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو اړیکې او همکاري شې نو د پاتاسو امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام ته هیڅ اړتیا نشته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو بل مطلب ته، چې د دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین به په 2015 کال کې هم زیاتې حملې وکړي، خو افغان پوځ یې بشپړې دفاع ته چمتو دی. د وسلوال پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی نن په پکتیا ولایت کې د 203 تندر قلعه اردو د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه او یې ویل که څه هم د هوایي پوځ د تجهیزاتو او درنو وسلو کمښت سته، خو افغان پوځیان په موجود امکاناتو هڅه کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیسي. د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستنکزی هم له لوی درستی سره پکتیا ته تللی و او په دې اړه دا راپور جوړ کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر میلادي کال وسلوالو مخالفینو ډېرې حملې وکړي، نو ممکن په 2015 کال کې هم خپلو حملو ته زور ورکړي. د افغان پوځ لوی درستیز شیر محمد کریمی د دوشنبه پر ورځ په پکتیا ولایت کې د 203 تندر قلعه اردو له پوځیانو نه د لیدنې پر مهال د څرګندونې وکړي. ښاغلی کریمی وویل که وسلوال مخالفین په 2015 میلادي کال کې هم د تیر په څیر خپلې حملې زیاتې کړي، افغان پوځیان د دفاع لپاره چمتو دي او هڅه کوي چې تر وروستي حد خپل دنده سمه پر ځای کړي.
آمادگی به زیاده پکار وی ځکه چې تاسو 2014 کې مولیدل چې جنگونو ډېر په شدت سره وو. 2015 کې امکان لري چې دښمن خپل زور وازموي، ولی ان شاء الله مونږ ورته آماده یو، مونږ به د وطن نه د خلکو نه دفاع کوو. افتخار په دې کې دی چې دا د خلکو غوښتنه ده چې مونږ د بل چا تر تاثیر لاندې نه وو، باید مستقل اوسېږو.
ښاغلی کریمی په داسې حال کې په 2015 کال کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو له احتمال خبرې وکړې چې اوس هم په یو شمېر سرحدي سیمو باندې د وسلوالو مخالفینو حملې دوام لري. 2014 هغه کال چې د افغانانو په تیره د پوځیانو لپاره تر ټولو خونړی کال و، افغان پوځیانو ته د امنیتي مسؤلیتونو په بشپړ سپارلو سره پای ته ورسید او بهرنیو پوځیانو په افغانستان کې د حمایوي ماموریت په نوم خپله نوې دنده پیل کړه. د 203 تندر قلعه اردو نه د لوی درستیز د لیدنې پر مهال سیمه ییزو چارواکو هم د افغان پوځیانو په تجهیز ټینګار وکړ. د پکتیا سرپرست ولی جمعه خان هم درت لنړی ولې ټولنی وغوښتل چې د هوایي ځواکونو د تجهیز د ترڅنګ هغه وسله په دغه هیواد کې افغان پوځیانو ته پرېږدي چې تیر دیارلس کالې پرې جګړه کړې. اخو د افغان پوځ لوی درستیز ومنله چې هوایي پوځ په اوس وخت کې ستونزې لري او د نړیوالې ټولنې ډېری همکاري ته اړتیا لري. لوی درستیز شیر محمد کریمی هیله وښوده چې له پلان سره سم به نړیواله ټولنه د افغان پوځیانو د روزنې ترڅنګ د هوایي ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم خپله مرسته وکړي.
هوایی ځواک واقعا هم چې موږ مشکلات پکې لرو، د پلان سره سم په راتلونکي کال کې او وروستیو 2014 کې کوم پلان چې د قوای هوایی لپاره موجود هغه به عملي شي. کار روان دی چې موږ باید خپل قوای هوایی لاقل دومره یو قوت باید شي چې زمینی قوتونو ته حمایه ورکړي.
ښاغلی کریمی وویل که څه هم افغان پوځیان په یوازې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کولای شي، خو که چیرته نړیواله ټولنه د دغه پوځ د لا تجهیز لپاره توجه وکړي په افغانستان کې شته ستونزې به تر ډیره هواره شي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د نړیوالې ټولنې د مرستو په عملي کېدو ټینګار کوي او وایي چې دا به ناشونی وي چې افغان پوځیان وکولی شي د لازمو تجهیزاتو له نشتوالي سره تر ډیره جګړه وکړي. دوی وایي نړیواله ټولنه باید د افغان پوځیانو د تجهیز لپاره خپلې مرستې عملي کړي او افغان حکومت هم باید د ښې استفاده لپاره سامپلونه په پام کې ولري. صفی الله ستنګزای، ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سید امریکا رغشنه رادیو اعلان ورده، خو اوس محل ازادي رادیو ته ورسې د سهار د وود ماشام تر وبجو پر پامنځني سپدول شپژنوي او د اف ام پرسل اشاره 15 په صف اوازي اوریدل کیږي. د ولسمشر لخوا د سنگین د پیښو په تړاو هلمند ته استول سوی پلاوی وایي تر هغه چې د سولې او امن پر ټینګار ونسی په هلمند کې د ځواکونو ډیرول امن نسی راوستلی. د دې پلاوی مشر او د ولسمشر سلاکار حاجي عزیز الله دین محمد وایي په سنگین ولسوالۍ کې د ځای خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ ستونزې رامنځته شوې دي. په دې اړه الیاس دایی نور څه تر کوي.
د تیرونی د پنځشنبه په ورځ د سنگین د پیښو په تړاو چې وویشت ملکی کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول، په لشکرګاه کې پیل شوی مدني حرکت او احتجاج په ناڅاپي ډول وروسته لږ پای ته ورسېدی چې د اعتراض کوونکو یوې لس کسیزې ډلې د ولس مشر لخوا د رالېږل شوي پلاوي سره وکتل. د دې کتنې ډېر جزئیات لا هم په مکمل ډول نه دي خپره شوي، خو د احتجاج کوونکو ترمنځ د اعتراض په نوم د ولایت مخې ته د درول شوي خیمې د ټولولو پر سر لفظي شخړه هم وشوه.
موږ داسې فکر کوو چې دا دولس ته خوا درول سوې ده، مګر اوس یو شی په ډار درته وایم، نه درول سوې ده ولس ته خوا و، نه ایسته کیږي دولس ته خوا. صحیح ده،
دولس ته خوا هم درول سوې ده،
چې ځان ته مشان وایي د هغو پر اساس د هغو د خبرو پر اساس د دې پرېکړلیک داسې وایو چې ولسمشر به یا راځي یا به مستقیمن یو وزر وایي قناعت کننده
تاسو ته آیات
سره
ولسمشر رسمي آیات
د خیمه کار د آیات سره نو
خبره خلاصه ده وروره،
د خیمه کار د آیات سره نو کوم مطلب ما چې دوغ نه درته وایي وروره، نه درو وسه او د ولس د خوا و نه نيسته کوي ولس هغه څو سیاسي کسانو چې درول او هغه شته هغه
د دوشمې پورز د ولسمشر لخوا د سنگین نه پیښ پټراو د تحقیقات او پلټنې لیږل سوي پلاوي خپل پلټنې بشپړ کړي او د سنگین انځو په کلی کې د واده په مراسمو کې د وژل سو او ټپیانو سره نخدم مرسته هم وسه. د دې پلاوی مشر حاجی دین محمد ازادي رټول د سنگین د خلکو درې عمومي غشتنی او خپل ټول تحقیقات په ولس مشر ته ورسوي. دین محمد ول د سنگین خلک غوړي چې په یاد ولسوالۍ کې د 215 میوان کول اردو اړوند دوهمه لیوا تبدیل او پرځای بل دیوه په دندو ګمارل سي، په پیښه کې اشکلو کسان ته دي سخت سزا ورکول سي، ورسته لدی دي دا ډول پیښو مخنیوي وسي او هغه سپیشل قومي مشر دي ولسمشر خپل خوش کړی چې څوک له وړاندې د وسلوالو سره د مرستې په تور نیول سوی او په اوسنۍ پیښه کې د کورنۍ یو شمېر کسان وژل سوي او ټپندي.
هغه لیوا چې په غزه کې پراته ده او د ډیر وخت نه الته ده، دی او د خلکو منځ کې بل اخره یو نو داس یو حالت، یو روحي حالت راغلی دی چې دغه د خلکو باید بدل شي. هغه زینه دغه قطعات چې هلته دي، هغه افراد پرسونل هم دوی ستړي شوي دي، هم دوی هلته یو رقم اوقدمن شوي دي او هم خلک په مقابل کې اوقدمن دي. نو د دې لپاره چې یو دغه خو دا چې عمومي د سوله راشي، عمومي د جنگ بند شي، دا عمومي خبره ده، خو په عاجل طور نو لکه زموږ وړاندیزونه چې بدامي چې دا لیوا د فوراً د دې زینه دغه شي ده تبدیل شي.
ویل کیږي کسان ته چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي وي د وژل سوي پر سر 1,00,000 او د ټپي په مقابل کې 50,000 افغانۍ ورکول کیږي. د هلمند او سنگین په سطح د دې پیښې د نورو تحقیقاتو او پلټنې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هلمند والی محمد نعیم ترمنځ د یو ویډیو کانفرنس په ترڅ کې خبرې هم شوي دي. د هلمند والی حاجي محمد نعیم وایي هغه کسان ته به سخت سزا ورکول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. محمد لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
وسم نورځو نړیوال مطالبه ته د ایران ولسمشر وای د ملي ستونزو د حل لپاره به ټول پښتني تر سره کړي. دی وای تر هغه وخت چې ایران په نړیواله کچه یوازې پاتوي، هیواد دوامدار اقتصادي پرمختیا نسی موندلی. ایرانی ولسمشر دا هم ویل چې د ایران ولسمشر غوړي په اقتصادي چارو کې د هیواد حکومت برخه کم سي. په دې اړه نور جزئیات ملالي بشیر څخه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د ملي ستونزو د حل لپاره به په ایران کې ټول پښتني تر سره کړي. په یو اقتصادي کانفرنس کې د تلویزیون له لارې په خپل وینا کې پرون روحانی وویل په داسې حال کې چې موږ یوازې نسو کولای اوږدمهاله اقتصادي پرمختګ وکړو. د زیاته کړه چې دا به شوي که د هیواد ستونزې د مستقیمو ټول پښتنو له لارې حل سي او نه د پارلمان له لارې. د ایران د 1999 کال د اساسي قانون له مخې اجازه شته چې د ملي ستونزو لپاره د مستقیمې ټول پښتنې وسي. روحانی دا خبرې د یوې عمومي وینا پر مهال وکړې چې پکې دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت باید د هیواد په اقتصادي چارو کې ډېر لاس وهنی ونکړي او د ایران د نړیوال یوازیتوب ختمولو لپاره باید په ادارو کې شفافیت رامنځته شي. د د پوینا د ایران اقتصاد باید شفاف ترڅو د اداري فساد مخه ونیول سي.
قانون اساسي به ما میگوید
اساسي قانون مشتوای چې مهمه ملي ستونزې لکه اقتصادي، ټولنیز او کلتوري ستونزې باید د دې پر ځای چې په پارلمان کې قانون تصویب سي د عادي خلکو د ټول پښتني لارې حل سي.
آراء عمومي مردم و همه پرسی گذاشته شود.
د ایران اقتصاد د نړیوالو بنجزونو لاسه ډیر تر فشار لاندې سوی دی. د روحانی وینا د ایران د محافظه‌کارانو پر وړاندې انتقاد بلل کیږي. د دې هیواد محافظه‌کارانو د روحانی د پخوانی سیال محمود احمدی نژاد د اقتصادي پالیسي وملاتړ کاوه او د هغو اقتصادي ګټو ملاتړ یې کاوه چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سره تړاو درلود. روحانی د پارلمان د غړیو ستاینه وکړه چې د دسمبر په میاشت کې د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی او د پوځ تر مشرۍ لاندې ادارو څخه د مالیه اخیستلو د پلان په اړه پریکړه وکړه. روحانی په 2013 کال کې د یو منځدریز سیاستوال په توګه د ایران ولسمشر انتخاب شو. تمه کېده چې روحانی به د لویدیځ سره د ایران اړیکې ښې کړي، اقتصادي اصلاحات براولي او د مالیه سیستم به ښه کړي. ایران اوس مهال د نړۍ له سترو هیوادونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه مذاکرات کوي ترڅو نړیواله ټولنه د دې هیواد پر وړاندې لګولي اقتصادي بندیزونه پورته کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ څخه لیکي ک ولسمشر غنی د طالبانو سره سوله غواړي نو د بهرنیانو باسي بیا سوله کېدای سي. اسماعیل کونړ لیکي خارجیانو خو په ډیر لسو کلونو کې موږ ته سوله رانه وستله نو بیا ولې افغان مشران د خارجیانو د پاتې کېدو ټینګار کوي؟ د دې پر ځای د خپل امنیتي قواوی مجهز کړي او په درنو وسلو دې سنبال کړي. وسام فرشته جلازی ته ورکو چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو سره د هوایی تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو بیا پر نړیوالو ژغ کړی چې د افغانستان پوځ دی وازی نه پریدي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د امریکا متحده ایالات به شای له افغانستانه د خپل پاتې ځواکونو د ایستلو پر پلان لسره غور وکړي. ولسمشر غنی دا څرګندونې له امریکایي سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې چې پرون خبره شوې ده. د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې مالی وزارت د نوي کال په مالی بودیجه کې د دوی ډیر شو نیمګړو پروژو ته پیسې نه دي ځانګړي کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي شای پر داسې مسایلو چې ټول ولسه د اندېښنې وړ دي د پارلمان پر ځای د عمومي ټولپوښتنې تر سره کېدل غواړي. د سعودي عربستان او عراق پر ګډه پوله په انتحاري حمله کې دوه سعودي ساتونکو وژل شوی دي. د امریکا بي پيلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د یو قومندان حافظ ګل بهادر مرکز وشتای دی. د پاکستان پوځ وایي چې په پرونی حمله کې لږترژه شپږ سختري دي وژل شوی دي.
د ژمنې سره سم د اونیزو خبرونه وخت را ورسېد. یو کله زر ژغونه او نیمه نړۍ د نن ورځې اونیز خبرونه دي چې تر سپورتي خبرونه ورسته وړاندې سي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د معلولینو د کرکټ ملي ټیم جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د معلولو کرکټرانو لوبې ته یې نونس تنه لوبغاړي د 15 زنونو له ټیمونو څخه د دیرش لوبغاړو ترمنځ انتخاب کړل. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د بهرنیو هیوادونو ته د دغه لوبغاړو د سفر زمینه برابرې کړي. په یو بل خبر کې اورو چې په خوست ولایت کې یو شمېر ځوانانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نوي عمومي رئیس له ټاکلو څخه خوښي څرګنده کړه او د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه اقدام یې وستایي. په کابل کې د بیټمنټن لوبو په نتیجه کې د کوچنیو تنکیو ځوانانو او لویانو څلور ټیمونه جوړ شول. په کابل کې د بیټمنټن د لوبې مشر مسعودی ارزول ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې سیالۍ د ملي ټیم په برخه کې شکیب او اقبال د قهرمانی کپونه وګټل او دغه ټیم ته 15 تن لوبغاړي وټاکل شول چې د کوچنیو تنکیو ځوانانو د ټیمونو لپاره یو لس تن لوبغاړي انتخاب شول. مېرمن ارزول په دې لوبو کې ګټونکو دوه لوبغاړو ته کپونه تصدیقنامې او سپورتي جامې هم ورکړل شوې. او د پای خبر هم دا چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د زنونو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوې. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رسنیو برخې مسول علي کاظمی وویل په دغه سیالیو کې د افغانستان له اتو زنونو څخه اته ټیمونه ټاکل شوي دي. هغه علي کاظمی زیاته کړه دغه سیالي د خوست پر 9 پیل شوې او د دې اونۍ تر پایه به دوام وکړي.
یو کلی زر غاگونا
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې پولیس د اسنادو سره د مسافر په نیولو پسې راغلی و، خو مسافر د تیښتې هڅه کړې وه. اوس به واوري چې آیا مسافر په تیښته بریالی شوی که یې پولیس په نیولو بریالی شوی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د سلور وشتمې دوسی کار خلاص دی، متهم سره یې ولېږئ.
سمد صاحب،
ښه مسافره، هم قتلونه کوي او هم بیا غواړي له پولیسو وتښتي. ته پوهېږې چې ستا دا کار ستا د ګناه پیټی نور هم درنوي؟
هغه
ښه ځوانه، مسافر ستا څه کېږي؟
مسافر مې ورور دی عامر صاحب.
ښه سعید ته همدا ستا نوم یې په ورونو کې لیکلی و. نور ورونه دې څه کار کوي؟
بل ورور مې ښار کې درس وایي، همدا مې مشر ورور دی.
ښه ښه، نو مسافره، تاج محمد د ګل محمد ورور دی ولې او په څه دې ووژه؟
هغه
تا ته وایي مسافره، ژبه د بنده بنده مه کوه، زما پوښتنو ته ځواب راکړه. مونږ ته سل کاره نور هم پراته دي. تاج محمد سره د څه بدي وه؟
عامر صاحب، هېڅ بدي مو نه وه.
ما د مسافر نه پوښتنه کړې، ستا څخه نه چې ته یې ځواب وایې. که دې بله خبره وکړه د شوبې د باسم.
ښه بښنه غواړم عامر صاحب.
ښه مسافره، ووایه تاج محمد سره دې په څه لانجه وه؟
لالا، رښتیا خبره ورته وکړه کنه.
نه زه څه نه وایم، تا ویل وکیل به.
ښه، په دې خو نشي خلاصېدی مسافره. د انسان وژنه دومره آسان کار درته ښکاره شوی و؟ ځواب ویلو لپاره دې نورې لارې هم شته.
عامر صاحب، مونږ کولای سو وکیل ونیسو؟ ما خو
هو، دا ستاسو قانوني حق دی چې که غواړئ وکیل ونیسئ نیولی شئ.
خیر وسی عامر صاحب.
دا ځوابونه خو باید ووایې مسافره، خو تاسې چې وکیل نیسئ څه خبره نشته. سعید وروره، د سنگ شعبې ته ورشه، هلته به د یو وکیل ته معرفي کړي او یو فورم ده، په هغې به بیا د مسافر لاسلیک هم واخلي.
ښه، راځه مسافر لاله.
نه نه، ته لاړ شه، هغه نشي تلی. هو، او که تاسې غواړئ خپل شخصي وکیل ونیسئ، هغه ستاسو خپله خوښه ده، که نه بیا هغې شعبې ته ورشه چې کوم مدافع وکیل ته دې معرفي کړي.
نه صاحب، پیسې خو نشته را سره، همداسې صحیح ده.
ښه ورشه. حشمت الله، مسافر بیرته نظارت کوټې ته بوځئ.
سمه ده صاحب.
ښه، مونږ خو خپلې پوښتنې او معلومات واخیستل. او
څه امیر صاحب؟
ګل محمد وروره، اوس خو مسافر ومنله چې تاج محمد یې وژلی.
ومني؟ خو عامر صاحب، مسافر نه غوښتل چې تاج محمد ووژني، زه شاهدي ورکوم ژر د بد مشر.
اوس د شاهدي ورکولو وخت نه دی. او دا زړه د بد مشر څه معنی؟
زړه د بد مشر
دا یې تکیه کلام دی.
ښه، دا زړه د بد مشر
و صاحب.
ښه ښه، حشمته، د مسافرنامې هغه د قتل موضوع مخکې له دې چې له وخته واوړي، متهم او دوسیه دواړه د ولایت قومندانۍ ته لیږلو ته تیار کړئ.
سمه ده صاحب.
ستاسو کار نور د ولسوالۍ د قومندانۍ نه خلاص شو، نن ستاسو دوسیه د ولایت قومندانۍ ته لیږو.
ښه، نور به بیا هلته ورځو.
هو، که مو تلو ته اړتیا وه هلته به ورځئ، دلته د نور کار نشته، تلی شئ.
عامر صاحب، زما ورور خو نه غوښتل دا کس ووژني، ته یو کار وکړه.
سعید وروره، زه هغه څه کولی شم چې قانون اجازه راکړې وي، خو تاسو یو بله لاره هم لرئ چې په هغه صورت کې د مسافر جزا راکمیږي.
یوازې جزا یې راکمیږي بس؟ دا نو څه معنی سعیده؟
زه به درته ووایم، خو زړه دې بدمشه دی ولې ونه ویلې؟
زړه دې بدمشه دا دی وایم.
ښه، جزا یې په هغه صورت کې کمیږي چې ګل محمد تاسو ته ابرا درکړي.
ابرا؟ دا خو به ګرانه وي.
هو، ګرانه خبره ده، ځکه ابرا ورکول د مقتول د وارثینو د خپل واک خبره ده.
ښه عامر صاحب.
شریف الله، هغه پرونی د غلا قضیه څنګه شوه؟ هغه تعقیب کړه، زه بیرته راځم.
سمه ده صاحب. خدای داده، ګل محمد څه سو؟
هغه خو لاړ، څنګه چل شو؟
خدای داده، عامر صاحب وویل که ګل محمد تاسو ته ابرا درکړي، بیا نو د مسافر سزا کمیدای سي.
او که ابرا ورنه کړي، زه دې بدمشه بیا؟
وروره، ته لکه چې په دې زندان کې پوخ شوی. داسې غلی ناست دی او په سر کې ګوتې وهي.
ډېر مو چغېږه، ته به هم پوخ سې. دا لا زندان نه دی، توقف ځای دی، ته به هم ډېرې مزې وڅکې.
وروره، زما خو د لس ساعتو نه زیات وشول او چا رانه تر اوسه هم پوښتنه نه ده کړې.
په وخت څه پوه شوې؟ دلته خو وخت ولاړ دی، د ساعت سره دلته خلک وخت هم بهر پرېږدي.
وي ته لکه چې په سمه خبره هم نه پوهېږې که څنګه؟
او سمې خبرې د سمو خلکو سره کېږي. تا قتل کړی قتل، یوازې ماغزه مې مخوره، نور چې هر څه بد کوي همدلته له ځانه سره کوه.
ما قتل نه دی کړی، په خطا کې رانه سړی وژل شوی.
خطا وي که رسا، قتل قتل دی.
زما کیسه بل ډول ده. د مقتول کورنۍ هم په دې پوهېږي چې قتل صحوي و، خو افسوس.
او درته ومې ویل چې په افسوسونو به مې ماغزه نه خوري. زما خپل غمونه شکر ډېر دي، د بل چا غمونو ته مې سینه ځای نه لري.
ښه، چې ما ته قاتل قاتل وایې نو ته یې په غلا کې راوسته یې؟
دلته خلک جرم ته ګوري، غیرت ته نه. له قاتل نه دلته غل ښه دی، سزا به یو څه سپکه یي.
زموږ جوړه کېده، خو افسوس چې
نوی چې راسي بهرې خبرې ډېرې اورېدلې، خبرې یې په غوږ کې نه کینی. ما درته وویل چې افسوس مه کوه، یوازې خبره کوه. که د افسوس وړ وه، زما زړه کې په خپل افسوس پیدا کېږي.
وروره، ته لږ را دې خواشه. دا هغسې خبره دا ده چې لور مې نه درلوده، که نه جوړه مو کېده. وی وی، دا ولې؟
نو تا هماغه غیرتي یې چې په خپل جرم کې خپله لورکۍ سوځه یا؟
ستا سره خو هېڅ خبرې نه دي په کار. بابا،
نو ما درته ویلي چې ویکه، خو لور دې په بدو کې ورکوله او لور دې نه درلوده، دا خبره ده که بله؟
همدا خبره ده.
نو دا خو ښه کار دی چې لور دې نه درلوده.
هو که نه، اوس به له تا سره چا خبرې کولې؟
همدا تا به راسره خبرې کولې.
عجیبه انسان دی.
خو افسوس به دې له دې نه هم زیات و، او سر به دې نور هم ټیټ و، لکه زما په څېر.
ما به بیا دلته څه بد کول؟
زه څه بد کوم؟ زه یې په دې جرم کې راوسته یم چې لور مې په بدو کې ورکړې ده، او هغه هم خپلو تربرونو ته. بدي مې ختمه کړه، بدي.
ولې دا هم جرم دی؟
اوه، دا هم جرم دی. تر دوه کلونو د تنفیذي بند سزا لري، او دلته مې له پنځه ویشتو شپو ډېرې تېرې شوې. همدې غمونو سر بداله کړم چې لور مې هم سره اور ته ورګزاره کړه، او زه هم دې ځای ته راغلم.
او وی، له پنځه ویشتو ډېرې؟
دوی لومړی پنځلس ورځې وخت لري، که په هغې کې دوسیه بشپړه نه شوه بیا کولی شي پنځلس ورځې نورې هم له محکمې اجازه واخلي.
نو زه به هم دلته پنځه شپې کوم.
نه.
نو څو پورې به وي؟
کیدای شي تر دیرشو ورځو هم واوړي.
مسافر څوک دی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ښه مامور صاحب، زه مو دې کوټې ته ولې خوشی راوستلی یم؟
زه مامور نه یم، او نه ته د مالیې تحویلولو دپاره راغلی چې ماموران ووینې.
ښه، بخښنه غواړم.
سارنوال صاحب، دا مور سره وایه.
سارنوال صاحب؟
او همداسې، یو څو شپې چې په توقیفخانه کې ویده کېدې، پښې دې دیوال ته جګوه چې عقل دې سر ته راشي.
عقل مې په سر کې دی سارنوال صاحب.
ښه، اوس به وګورو چې عقل دې په سر کې دی او که په پښو کې.
اوس راباندې څه کوئ؟
اوس درنه زه یو څو پوښتنې کوم. زما دغه ملګری مارر صاحب یې لیکي، که سم ځوابونه دې راکړل او مرسته دې راسره وکړه، نو بیا به دې دغه دعوه سمه وي چې عقل دې په سر کې دی.
ښه صاحب.
او که دروغ دې وویل او ځان دې تیر کړه، نو بیا به معلوموو چې عقل دې چیرته دی چې سر ته یې درته راوړو.
ښه، نو د دې مارر صاحب سره په دې دوسیه کې څه شی دي؟ پولیسو هم خو زما نه پوښتنې کړې دي.
ښه، نوم دې ویاوه، نوم دې څه دی؟
مسافر.
ښه، مسافره، دا ستا له دې ځایه د نوي سفر فورم دی، دیته لمړی فورم یا فورم یک وای.
خسر انوال صاحب، نو زما د کوم ځای د سفر فورم دی؟
ګوره له خبرې به نه مخکې کیږي، زه له تا نه پوښتنې کوم او ته به ځوابونه راکوې. مارر صاحب په دغه فورم کې لیکي، بیا د دوسیه محکمې ته لیږو.
خسر،
تا د چا سره جنګ کړی و؟
تاج محمد سره.
هغه اوس چیرته دی؟
په قبر کې.
ولې دې ووژه؟
صاحب ما نه دی وژلی.
وایې مقل دې سر کې ساته، چې تا نه دی وژلی نو بیا چا وژلی؟
په ساوه کې ووژل شو.
داسې بوتلو چې په ساوه کې د لاسه ولوېد او مات شو، په ساوه کې مې ووژه.
سرنوال صاحب، زه نور څه نه وایم.
ستا هغه شنا به م وایي، خلک به وژني او ته به څه نه وایې. دا ولې ستا د پټي شلغم دي که د خدای مخلوق دی چې د ژوند حق لري؟
د خدای مخلوق دی صاحب.
نو بیا ولې څه نه وایې؟
ما ته مې ورور وکیل نیولی، چې د وکیل سره خبرې وکړم بیا هر څه درته وایم.
اوس یې ووایه. ښه په فکر شه، زه درته هیڅ یې نه وایم.
فکر مې په ځای نه دی صاحب، چې وکیل راشي بیا هر څه درته وایم صاحب.
دا وکیل یې په کې کوم سر خوږی شو؟
ورور مې ویل په قانون کې شته.
وایې مقل دې په سر کې ساته، ما ته قانون مه راښایه، زه دې وکیل درته راغواړم.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې د جنایي پیښو د څیړلو پر مهال د پولیس او څارنوال دنده او مکلفیتونه یو له بله څه توپیر لري؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازه.
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. که پیغلې نجونې نسائی ډاکټر ته لاړې شي، ډیری خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ولې ځینې خلک په دې اړه منفي عکس العمل ښیي. په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، په همدې موضوع غږیږو. خو په سر کې له وږمې رشیدی د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
هلمند کې وی 14 کلنې نجلۍ وړاندې تر دې چې د پلار لخوا د چاودیدونکو توکو ډک واسکر په واغوستل سي، پولیسو ته ځان تسلیم کړی دی. د نجلۍ د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکې ده او اوس په لهکرګه کې د عدلي ریاست اړوند د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې ده. د نوزاد ولسوالۍ د ورمزو د سیمې اوسیدونکې زرمینه وایي، د خپل پلار او یوه طالب قمندان لخوا مجبوره کړای شوې وه چې د عامه نظم د پولیسو پر یوه پوسته ځانمرګي برید وکړي. زرمینه چې د 14 او 18 کلونو په منځ کې عمر لري، وایي د دې لپاره چې د عامه نظم د پولیسو پر یوه پوستان ځان مرګ برید وکړي، 19 ورځې وړاندې د پلار لخوا د ماما کور ته راوستل شوی و. دا زیاتوي څو تنه نور د لږ عمر هلکان هم هڅول شوي و چې د دې سره یو ځای په ځینو نورو پوستو ځان مرګ بریدونه وکړي. یو شمیر ښځې پر دې اندېښنه څرګندوي چې د استیناف د څارنوالۍ له مشرتابه د ماریا بشیر لرې کېدل به په دې ولایت کې د ښځو پر وضعیت ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هرات د استیناف د څارنوالۍ مشره ماریا بشیر او یو شمیر نور لوړ رتبه چارواک له دندو لرې کړل. خو د هرات ښار یوې اوسیدونکې ستارې ویلي چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ پخوانۍ مشرې ماریا بشیر له ښځو سره زیاتې مرستې کولې او په څارنوالۍ کې د هغې نشتوالی به هغو ښځو ته چې حقوقي ستونزې لري شرایط لا ګران کړي. ورسته خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالین له دولت غواړي چې د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری پیښې عاملینو ته سخت سزا ورکړل شي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې سیمه ایزو پولیسو پر 12 کلنې نجلۍ ډله ییز جنسي تیری کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه دوه سیمه ایز پولیس نیولي دي او هڅه کوي چې عاملینو ته سزا ورکړي. د افغانستان د بشر حقوقو سازمان او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالین له دولت نه غوښتنه کوي چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د جنسي تیری په قضیه کې ښکیل سیمه ایزو پولیسو ته تر ټولو سخته سزا ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو په افغانی ټولنه کې دا ناوړه دود ډیر حاکم دی چې کپیغل انجلۍ نسائی ډاکټر ته لاړه شي خلک منفی تبصرې ورپسې کوي، د مرضی نوم ورپورې کوي او ګڼې نورې تبصرې کوي. نو کورنۍ هم له دې ویرې چې سبا به یې لور پسې څوک په مرکې نه راځي خپلې لورګانې ډاکټر ته نه بیایي. خو پیغلې نجونې هم لکه د نورو انسانانو په څیر خپل ضرورتونه او مشکلات لري او له ګڼو ناروغیو سره مخ کیدای شي. یعنې هغه ستونزې چې یو واده شوې ښځه یې لري کیدای شي یوې نجلۍ ته چې واده یې نوی کړی هم پیدا شي، لکه کمخونی په میاشتني عادت کې ځینې ستونزې، د تیتانوس واکسین تطبیق او ډېرې نورې ناروغۍ. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر غړی پاکیزه ارزو وایي، ما لوړې زده کړې کړې خو اوس هم که کومه صحي ستونزه ولرم د خلکو د تبصرو له ویرې نشم کولای ډاکټر ته ورشم.
چې کله پیغله نجلۍ د نسایي ډاکټر ته د کوم مشکل په خاطر لاړ شي نو هغه ډېرې زیات ستونزې راولاړوي. تازه په دې باور یم چې د هغې نجلۍ هغه حیات له هغه یو سره نسایي ډاکټر ته تګ سره خرابېږي. ګوري، موږ په داسې ټولنه کې اوسېږو چې د ښځې لپاره په هر لحاظ کې ستونزې موجودې دي، نو دغه نسایي ډاکټر ته تګ دې ته هم دا یوه ستونزه ده، دې ته یو مشکل پیدا کېږي. اول خپل خپلوان دا تبصره کوي چې دا به ولې تللی وي، په څه خاطر به تللی وي، هدف به یې څه شی و. یعنې هغه د نجلۍ بیخي هغه حیثیت په کور کې تمامېږي. تعلیم یافته نجلۍ په صفت مثلا دا خبره درته کولی شم چې زه په خپله که چېرته دغسې کوم مشکل سره مخامخ شم، حتی نه کورنۍ ته ویلی شم او نه به کله لاړه شم، ځکه چې زه پوهېږم چې دا زما لپاره ستونزې راولاړوي، چې که تلم هم داسې به ځم چې هېڅوک راباندې خبر نه شي.
د ښوونې او روزنې پوهنتون محصله لیما وایي دی د کمخونی مشکل لري. نو کله چې مور سره نسایي ډاکټرې ته ورغله نو نورو میرمنو یې مور ته ویلي و چې پیغله نجلۍ دې څنګه نسایي ډاکټرې ته راوستې. دا وایي،
زه یو ورځ نسایي ولادي ډاکټر ته لاړم، د کمخونی مشکل مې لرم. بیا زه مور مثال ته لاړلو، خو مریضان ډېرې ښځې ډېرې، دا لور واده کړی د څو اولادونه لري، مور مې ورته ویلې سره دې واده نه ده کړی. نو هغې تعجب وکړ چې داسې خو نجلۍ د واده یې نه ده کړی، نو ولې نسایي ولادي ډاکټر ته راوستې ده. نو زه هلته ډېره خفه شوم او وشرمېدم، سې ما مشکل هم لره، خو بیا هم دې داسې خبر وکړه. نور کله سې بیا ما د کمخونی مشکل سره به واجه کېدلم، زه به ډاکټر ته نه تلم. خلک داسې فکر کوي چې نجلۍ د نسایي ولادي ډاکټر ته نه ځي، او شرم ده ورته.
اکثره کورنۍ خپل لورګانې په اسانۍ ډاکټر ته نه وړي، او چې کله یې ستونزه ښه جدي شي نو بیا مجبور شي. د فرضي اوسیدونکي صالحه د خپلې ملګرې کیسه کوي چې په اول کې کورنۍ د خلکو له شرمه ډاکټر ته نه بیوله، چې وروسته یې بیا خبر بستر ته ورسېده.
کورنۍ اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي دا موږ ته دپاره عیب ده چې یو نجلۍ یو پیغله څنګه لاړ شي نسایي ډاکټر ته. موږ پسې به زموږ خپلوان څه وایي، زموږ د کلي خلک به څه وایي چې د نجلۍ کیسه یې و. یو نجلۍ وایي چې هغه کورنۍ هغه کمخونه هغه بهر وخت به زوفت کوه د کار توانایي نه دوله، کورنۍ به هغه ډاکټر ته نه بوله، بالکل شرم به یې نه بوله. چې هماغه چې هغه نجلۍ وروسته ډېر مشکلات سره سر شوه، چې اخر بستر ته یې خبر ورسېد چې یو نجلۍ باید ولې ډاکټر ته لاړ شي. دا خو ښځه نه ده، دا خو یو نجلۍ ده او هېڅ ضرورت نه لري چې دا ډاکټر ته لاړ شي.
ډیری خلک داسې فکر کوي چې که څوک نسایي ډاکټر ته ځي نو خامخا به یې ماشوم په ګیډه وي. د کابل پوهنتون محصله مریم امرخیل د خپلې یوې کلیوالې کیسه کوي چې ډیره ناروغه وه. اول خو یې له شرمه چاته ویل نه، او کله چې مشکل ډیر شو او کورنۍ ډاکټر ته بوتله نو د کلي خلکو بدې خبرې ورپسې کولې.
مونږ په ځای کې وپی وړاندې دی و چې تومر دنه د بوتله ډیر وخت دا درد هم پیراته دی، هغه نه کاوه دی ویریدل سي کور کې بر باندې ټول خبرې وکي څنګه وسی. یو وخت کې داسې حالت ته ورسېدل سي دا انجلۍ، یعنی د مرګ تر حالت ورسېدل. بیا کله چې دا کورنۍ خبره سول دا سي ډاکټر ته بوتله، دا عملیات کړل. بیا دې عملیات نه ورسته دې جنې حالت وضعیت خراب شو. کلی کې چې دا خلکو خبرې او تفسیری شروع کړلې، دې ماشوم درلود او چا سره جوړه وه او ټول تفسیری به کولې دا ماشوم لري او چا سره جوړه وه او څنګه شوي وه او څنګه شوي.
سویډن کمیټه کې د مور او ماشوم د برخې مشرې ډاکټر سورایا یوسفزی پر وینا، پیغلې نجونې هم ځینې صحي ستونزې لري چې باید نسایي ډاکټرې وګوري.
ډېر امکانات شته چې کله ځوانه یا واده نه کړی هغه وخت کې هم دغه صحي ستونزې ورته پیدا شي. بعضې مشخص روغتیایی امراض دی چې مثلا د جریان د حمل کې دی چې یو پیغله نجلۍ هغه نه لري، جریان د ولادت کې دی چې یو پیغله نجلۍ هغه نه لري، غیر د هغه هماغه نجلۍ ده چې پرون جلی او نن یو میرمن ده. په دې حساب هغه وخت کې م کولی شي چې په هغه امراض باندې مبتلا شي، او پس له واده نه م کولی شي په عین رقم امراض باندې مبتلا شي. بل د ماور مریضي کې دوی په تکلیف دي، دردونه لري، ځینې خویندې عین سبب د دې کېږي چې کانګي وکړي، پښې خوږېږي. نو دوی باید هرو مرو ډاکټر ته لاړ شي، د ډاکټر د مشورې نه استفاده وکړي. ځینې وخت په ځینې مشورو باندې دوی کولی شي چې د دې روغتیایي حالت بیرته ښه شي. ځینې وخت بیا دوی تداوي ته ضرورت لري چې باید تداوي وکړي، او دا باید هیڅ وخت شرم ونه ګڼي. هغه خود څه نه دی چې لایسنس لري چې هغه جلی د هغه هیڅ وخت نه مریضیږي او هغه ډاکټر ته نه ځي.
د ډاکټر یوسفزی په وینا که نجونو ته مخکې له واده ښه پاملرنه وشي، نو صحتمند ماشومان به نړۍ ته راوړي.
نجونو باندې مخکې د واده نه چې هغه یو پیغله یي کې موږ په هغه باندې ښه سرمایه ګذاري وکړو، د هغې روغتیا ته ښه پاملرنه وکړو، د هغې غذا ته ښه پاملرنه وکړو. آینده کې چې کله هغه مور کېږي، هغه به صحتمند مور وي، هغه به صحتمند ماشومان دنیا ته راوړي. د یو جلی باندې چې کله موږ ښه سرمایه ګذاري کوو، هغه کله شپږ او پنځه ماشومان په دنیا کې راوړي. د دې طریق نه کولی شو چې په یو سرمایه ګذاري کې شپږ نور لاسته راوړنې ولرو.
هغه لی سوریا زیاتوي، زموږ خلک د ځینو منفي عقیدو تر تاثیر لاندې راځي، او وایي چې د نجلۍ ملا تړلې وي نو هغه ولې ناروغه شي.
کلتوري برداشت خلکو ترمنځ چې خلک داسې فکر کوي چې انجونیکانې نه مریضیږي ځکه د هغوی ملا تړلی دی، یعنی نه یې ولادت کړی، نه یې واده کړی، نو هغه به ولې مریض شي. چې دا بیخي یو منفي برداشت دی چې دا خلک لري، که چې هغه هم یو انسان دی او هغه هم همدغه ارګانیزم لري. او زموږ میندې د دې نه ډارېږي، لورګانې خصوصا، او د هغه مریضي غواړي چې پټ کړي، او په دې کورنۍ تداوي باندې یوازې هغه ته هغه وکړي اکتفا وکړي چې دوی وایي چې که چېرې دا ډېره ډاکټر ته لاړ شي، بیا په آینده کې څوک به دې ته په مرکه نه راځي وي چې دا مرضي ده، او دې سره به څوک واده ونه کړي.
قدرمنو اوریدونکو، زیاتره کورنیو ته بیا دا عادي خبره ښکاري که لورې کومه صحي ستونزه ولري، په ډاډه زړه یې ډاکټر ته بیایي. د خوست اوسیدونکي خانوخیل امیری پر وینا، ده ته لورګانې او زامن یو ډول ارزښت لري، او که لورې ناروغه شي په آزادانه ډول یې ډاکټر ته بیایي.
د هغې ژوند ماته عین دغسې اهمیت لري لکه د یو زور تبه به هغه چې مریضي رول لري. آزادانه ډاکټر ته بهمه د یو چا صحت د خلکو خبر باندې څوک له منځه نه مړي. خلک به وایي ډاکټر ته لاړه، ډاکټر خو ډاکټر خو څوک خوري نه، ډاکټر سره خو کوم بد وضعیت هلته نشته، هلته کوم بد فیل نشته، هلته کوم بد ډاکټر حتی محرم دی.
د میرمن بهیر غړی زمزمه وایي دا چې کله صحي مشکل ولري ډاکټر ته ځي، ځکه چې د خلکو له خبرو نه ځان ډیر مهم دی.
خپله شخصا زه چې کومه تجربه لرم، کله چې ښځینه او ډاکټرانو ته مراجعه کوم یا ورڅم، په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه راته نه ده پېښ شوې. هیڅ کومه ستونزه یا په کلیمالات کې خبرې یا په کورنۍ کې کومه ستونزه راته پیدا شوې وي، تر دې دمه کومې ستونزې سره نه یم مخ شوې. لکه څنګه چې نورو ډاکټرانو ته په عادي توګه د نورو ناروغیو لپاره ورځو، میرمن ته هم دغسې ښځینه ډاکټرانو ته هم ورځو. دومره ارزښت نه ورکوم دغه خبرو ته، ځکه چې دا زما ضرورت ده او دغه ضرورت مې باید پوره شي. زما ځان اول زه مهمه یم، بیا خلک مهمه دي. دا چې زه کومې ناروغۍ سره مخ شوې یم، نو د خلکو په کیسه کې باید ونه اوسم، د خلکو لپاره باید ژوند ونه کړم، زه باید ځان لپاره ژوند وکړم.
د میرمن بهیر دیوی بل غړی نایمې غنی پر وینا، نجونې باید د خلکو خبرو پسې ونه ګرځي، او د هغو تبصرو ته باید اهمیت ورنه کړي.
هغه ستونزه چې دا اوس په دغه مریضۍ له امله ګالي یا دغه ناروغۍ له امله ګالي، دا سختې دي، او یا ته د متری د خلکو خبرې او ول خلکو ته قناعت ورنه کړي، ځکه چې هغه ستونزې نن دا سره مخته سبا دي، بل اخر سره مخ کېدلی شي. او په ټولنه کې نور پیاري که دوی درې تنه نجونې ته خبره داسې عادي وکړي، او دوی ووایي چې تاسې هر انسان ناروغ کېدلی شي او هر انسان ډاکټر ته ضرورت لري، نو بیا ستونزه له بنیادي توګه اورېدلی شي، په خپله پېښه اورولی شي. او که داسې هر څوک پټه خوله واوسي یا هغه ته ستونزه وزغمي او درد وزغمي، نو بیا خو ټولنه همدغسې پاتې کېږي. او که دوی یو دوه تنه په دې خبره باندې قناعت وکړي چې زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته ځم، ضرورت ورته لرم، نو زه فکر کوم چې بیا به څه وشي، ټولنه کې به ورو ورو دا ذهنیت پیدا شي، هر انسان کولی شي ډاکټر کار شي او د اساسات ورسره لږ څه کم شي.
د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر ارزښت لري چې موږ اهمیت ورکوو، نو یو ژوند باید د خرافاتو او ناوړه دودونو قرباني نکړو. د
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ هم دومره وا تر بیا مو په لوی او مهربانه الله سپارم.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com